دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې د مشال راډیو د 9 ساعته خبرونه ورستۍ خبري غړي د زپامیر ساحل او ملیحا میرزاده درته خراغلاستوي. په خبرونه کې د عمران خان او طاهر القادری د پلویانو لاریون د دوی لخوا د حکومت د ړنګولو مقاصد د پاکستان پوز لخوا په بکخیلو د بکخیلو په کیمپ کې د ازادۍ ورځ خو د وزیرستان د کډوالو لخوا د تورې ورځ لمانځل او په ننګرهار کې د شیرزادو عملیات پای ته رسیدو په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. په اول ملیحې امیرزادې د دې محل خبرونه وو.
السلام علیکم ټټول. اول په مکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان دوه ګوندونو د حکومت پر ضد نن د لاهور نه د اسلام آباد په لور لاریون روان کړی دی. په هنګو کې اته ځایي سیلانیان لا درک شوي دي او د روس ولسمشر وای په یوکرین کې د خونریزي د درولو به هر ممکن کوشش کوي. تفصیل: دا پاکستان دوه ګوندونو د حکومت پر ضد نن له لاهوره د اسلام آباد پر لور لاریون شروع کړی دی. د تحریک انصاف مشر عمران خان او د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری اعلان کړی چې د ازادي مارچ او انقلاب مارچ له لارې به د پاکستان مرکزي حکومت چپه کوي. بلخوانن په زیارت کې د قائد ریزیډنسی د پرانیست په موقع وزیر اعظم نواز شریف نن په خپل خطاب کې ویلي دي چې لانګ مارچ کوونکي د باید امن او ترقی ته هم توجه ورکړي او زیاته کړه دلته منفی سیاست کیږي چې څوک وایي زبا آزادی مارچ کوم، څوک وایي چې زبا انقلاب مارچ کوم. آزادی مارچ خدا دې چې دلته غیر پوزي او پوزي مشرتابه په یو ځای د آزادی ورځ مانځي. لدین لوی آزادی مارچ نور څه کېدی شي. عمران خان د نواز شریف پر حکومت تور لګوي چې په تیرو انتخاباتو کې درغلي کړې وه. طاهر القادری بیا وایي چې د په ملک کې د نظام بدلولو لپاره انقلاب راولي. عمران خان او طاهر القادری پر دې سربېره احتجاج کوي چې نواز شریف ته د تورونو د پلټلو لپاره د چهارشنبه په ورځ یو عدالتي کمیشن اعلان وکړ. حکومت اسلام آباد ته د لاریون د مخنیوي په خاطر هلته تلونکي ټولې لارې تړلې دي او په فیض آباد چوک کې د پولیسو د نفری تر څنګ پوز او میډیا تر سترګو کیږي. بلخوا هم نن په پاکستان کې دغه هیواد د ازادي ورځ منزل کیږي. د ازادۍ د ورځ یوې دستوري ته د خبرو په وخت پاکستان صدر ممنون حسین پر سیاستوالو غږ وکړ چې د زغم نه کار واخلي. تیر شپه په اسلام آباد کې د ازادي د ورځ په مناسبت یو دستور او شو چې وزیر اعظم نواز شریف د پوز مشر او یو شمېر نورو سیاسي او پوزي مشرانو پکې ګډون وکړ. د خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا نن په هنګو ضلع کې اته ځایي سیلانیان بې درکه شوي دي چې ګمان کېږي نامعلومه وسلوالو تختولي دي. د هنګو ضلع د بلیامین تانې ایس ایچ او ګلزار خان نن مشال ریډیو ته ویل چې دا کسان د کوهاټ نه د سیل لپاره د هنګو سمانی سیمې ته تلل چې په لاره کې بې درکه شول. پولیس وایي چې په سیمه کې یې د لټون عملیات پیل کړي دي. چارواکي وایي چې په پاکستان کې د پولیو 15 نوي کیسونه مخه ته راغلي دي. په اسلام آباد کې د صحت د کمی ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې 13 ورځ د پولیو 15 نوي کیسونه مخه ته راغلي دي چې د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان سره تعلق لري. په قبایلی سیمو کې د پولیو خلاف د ساسکو ورکولو پروګرام یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویل
دا فاربنو نم چې کوم راغلي دا انکسسبل ایریا دي. دا د یادر ایریا سيدي جاني خیل سنگي تانګا او هندي کا د نار چوغوريا ټوټلي انکسس ته مونږ ته او ساوث هم چې دا کوم ایریا ناراضي هغه انکسس ناراضي مو خپل انکسس کې تقریبا لګيایي له کوم څه دا نه کوښښونه تقریبا کامیاب شوی دي چې هغه اجره ویکسینیشن او د هیلث فیسیلیټیز باندې ویکسینیشن پرمیشن تقریبا ملاو شو.
لدې سره په ملک کې دا وخت ګوزن د ناروغانو شمیر 115 ته رسیدلې چې پکې د قبایلی سیمونه 43 کیسونه مخې ته راغلي دي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. افغان چارواکي وایي چې د هیواد په ختیځ لغمان ولایت کې د سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه 3 پولیس وژل شوي دي. د لغمان د والی ویاند ویل چې په باد پخ ولسوالۍ کې نن په نننی برید کې 4 پولیس والا زخمیان شوي هم دي. د برید پرته روسه چا په غاړه نه داخستي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه د هغو هوایي او ځمکنو پوځي سامانونو د استعمال صلاحیت لري چې نیټو او امریکا ورکړي دي. تر دې وړاندې یو شمېر بارنو پوځي څارونکو په یو رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې اداري فساد د تعلیمي کچې ټیټوالی او د ماهرو کارکوونکو د شتون په برخه کې ستونزې د دې لامل شوي دي چې افغان پوځي ځواکونه د پوځي سامانونو او الوتکو د ساتنې او بدلون وړتیا نه لري. امریکا وای د هغه ویزای شو کسانو د شغورن عملیات خی تر سره نشي چې د عراق په شمال سینجار غره کې پناخسته د ځکه چې لسیډنی روسته معلومه شو چې د مخکینی اټکل خلاف ډیر لک کسان التپاتی دي. د امریکا د دفاع وزارت په بیان کې ویل چې امریکایي چارواکي چې پرون د غره ته لاړل تر څو د ویزای شو وضعیت وسیړي، سو زره کسان چې التپاتی دي د ژوند کولو شرایط یې نسبتا ښه دي. د ته په پام سره چې د دغه ویزای شو کسانو وضعیت ډیر خراب دي، د امریکا متحده ایالاتو د شغورنې د عملیاتو په ترسره کولو کولو. د اسرائیل جټ الوتکو د اوربان له موافقې سره سره د فلسطینیانو له لورې د توغول شو توغندو په جواب کې په غزه کې پر یو شمېر اهدافو حمله وکړې. دغه شخړې هغه 15 ورځنی اوربان له ګواښ سره مخامخ کوي چې پرون په قاهره کې د اسرائیل او فلسطیني چارواکو ترمنځ پرې موافقه وشوه. اسرائیل وروسته له هغې هوایي حمله وکړې چې له غزې پر اسرائیلو سو توغندي وویشتل شول. د حماس چارواکو ویل دوی د دغو توغندو چې ځایني او مالي تلفات یې نه دي اړولې د ویشتل کېدو مسؤول نه دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې روس به په یوکرین کې د خونریزي د درولو هر ممکن کوشش کوي چې دا وخت په ختیځ کې حکومتي ځواکونه د روس په لوه بیلتون پالو سره جګړه کوي. پوتین دا خبره نن په کرایمیا کې د روس ته پارلمان لغړو سره د ملاقات په وخت وکړه. نوموړي وویل چې روس باید ځان له نورې دنیا نه یو طرف ته نه کړي، خو هیڅ چاته به اجازه ور نه کړي چې د سپکاوي په سترګه دوی ته وګوري. دا په داسې حال کې ده چې روس له دغو تورونو انکار کوي چې بیلتون پالو ته وسله ورکوي. ولادیمیر پوتین په کرایمیا کې د روس سی پوز یو کاری ډله هم د جوړولو اعلان وکړ. او د روس نه امدادي شیان وړونکي د 300 غاړو یوې قافلې نن د یوکرین په لور خپل سفر بیا شروع کړی دی. دا قافله به د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې لوهانس ته امدادي شیان ورسوي. د او تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه اوس تاسو پام را ګرځو د کرنسی نرخونه او د موسم حالته.
د پیښور نه ترلاسه شوې د بازي نړیوالو کرنسو نرخ په پاکستانی روپو کې سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 99 روپې او 15 پیسې غسل کیږي او په 99 روپې او 15 ویا پیسې خرڅيږي. یو یورو په 1.2 روپې 15 پیسې او 1.2 روپې 50 پیسې. سعودي عرب ریال 6 روپې او 15 پیسې او په 6 روپې او 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 6 روپې او 95 پیسې او په 20 روپې او 40 پیسې. او دغه رنګ یو افغانۍ په 1 روپې 15 ویا پیسې غسل کیږي او په 2 روپے وتیا پیسے خرسیگی. او اوس د موسم صورتحال، د موسمیات محکمہ وای نن پیخور او خوش سیمو کې د سیلې او باز زینو کې د باران امکان دی. خوبونو او کوټه کې به ګرمي وي.
خبرونه مل مشال راډیو واوریدل. لفظ موږ په منځنۍ چپاش 521 کیلو هرتز اوري. د عمران خان او طاهر القادری پلویانو لاریون د حکومت ختمولو په مخه د اسلام آباد لوري ته روان دي. د سیاسي چارو پوهان وایي دا لاریونونه دومره په اسانۍ حکومت نشي ختمولای او دا چې دا سازش دی.
دا دومره ساده خبره نه ده. د دې په شا د شمیل تاغه خواهش دی چې دا د نیګران حکومت جوړ شي چې هغه تر څلور کاله اصلاحات وکړي.
د پاکستان پوز د بکخیلو په کمپ کې د ازادۍ ورځ لمانځلې. خو د وزیرستان کډوال وایي دی ورځ ته دوی تور ورځ وایي.
نن د ازادۍ ورځ د مونږ یو مسیا مناو کوو. ولې چې مونږ سره دلته هم ظلم کیږي هلته هم ظلم کیږي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي د شیرزادو عملیات پای ته رسیدلی دي.
د دې عملیاتو په جریان کې د دښمن 145 نفره وسلوال کسان د وسلو او تجهیزاتو سره ووژل شول.
دا نور سره د شننو په خبرونه کې اورېدای شي. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع د عمران خان او طاهر القادری د پلویانو لاریون د حکومت ختمولو په مخه د اسلام آباد لوري ته روان دي. رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخه دی. دغه لاریون چرته ورسید؟ لکه کوم ځایو خلک روان دي اسلام آباد ته؟
امیر د پاکستان تحریک انصاف قافله چې کوم د اسلام آباد ته د عمران خان په مشرۍ کې را روانه شوې ده. د عمران خان قافله به اسلام آباد ته د جی ټي روډ د لغزی دا قافله اوس چې د لاهور په مال روډ باندې چې دا غره روانه ده. دا شان چې د پاکستان عوامي تحریک چې کوم دی ډاکټر طاهر القادری دغه قافله هم چې د اسلام آباد ته روانه شوې ده. ډاکټر طاهر القادری په وینا چې په هر حال کې خپل د قافله چې د اسلام آباد ته وړي. پامیر د دینه علاوه چې د پاکستان مطبوعات سره په خبرو کې د پنجاب گورنر وویل چې حکومت طاهر القادری ته هم اجازه ورکړو. پنجاب حکومت په دوی په لار کې خنډ نه جوړوي، خو دا ماشونه به ریډیسون ته نشي تللی. دا کافله به د اسلام آباد 0.4 پورې تلی شي.
صحیح. او لدې سره سره رابیه کدار ته وای چې لاهور های کورټ د دغه لاریون د دغه لانګ مارچ د قانوني حیثیت په اړه باندې او دغه د غوښتنو په اړه باندې و پریکړه هم کړی، داغه پریکړه جزئیات کراته راکړي.
بالکل پامیر، د لاهور های کورټ د پاکستان تحریک انصاف آزادۍ مارچ او پاکستان عوامي تحریک انقلاب مارچ په اړه خپل فیصله چې دغه مکمل چکه مدار جاری کړه، چې پکې د وزیر اعظم د استعفا، د موجوده پارلمان د تحلیل کولو، الیکشن کمیشن د بیا جوړولو او د ټیکنوکریټ حکومت یا د ماهرینو حکومت جوړولو او چې کما دی دا مطالبه کوي وای چې دا غیر آئینی ده. لاهور های کورټ دا مطالبه غیر آئینی ګرځولې دي. د لاهور های کورټ دا فیصله درې کسې بنچ وکړه. عدالت وویل چې د آئین او قانون خلاف ورزي کوي نو بیا به د دې خلاف هم قانوني کاروایی کیږي.
صحیح. او وروستۍ پوښتنه لتا سدا کوم چې حکومت د دغه لاریون د انتظام لپاره یا دغه د مخنیوي لپاره آیا په اسلام آباد کې څه ګامونه پورته کړی دي یو کنه؟
بالکل پامیر، اسلام آباد کې چې کوم دی امنیتی چې کوم سکیورټی انتظامات دي هغه اوچت کړی شوي دي. یو سره چې کوم دي د پولیس رینجرز او ایف سی اهلکاران چې دي هغه اسلام آباد کې ولاړ دي، چې پکې زنانه هم دي. دا شان پامیر لږ سات مخکې د داخله چارو وزیر چې کوم دی چودھری نثار علی خان د اسلام آباد لارو د کشمیر های وے اپارا او د زیرو پوائنٹ سیکورٹی انتظامات جاچ واخستو او د اسلام آباد ڈی آئی جی ته ہدایت وکړو چې د مارچ چې کوم دی هغه د زیرو پوائنٹ پورې او ساتل شي. دین علاوه سیکورٹی لپاره سی سی ٹی وی کیمرې هم لګول شوې دي.
سمه ده. دا رابیه په خبرو کې مواورد لوریدونکو چې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک لاریونونه پیل شوی دي او دا احتجاج کوونکي وایي چې تر اسلام آباد به ځان رسوي. دوی وایي د نواز شریف حکومت تر ختمولو به په اسلام آباد کې ناسته کوي. هلته د قانون وزارت سپریم کورټ ته یو لیک استولی دی او په هغه کې یې د تیر کال په انتخاباتو کې د درغلۍ د تورونو پلټلو لپاره د کمیسیون یا د کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د ټول صورتحال ته کارپوهان څنګه ګوري او د لاریون نتیجې څه کېدای شي؟ د دې پوښتنو ځواب ریاض موسخیل راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د قانون وزارت د وزیر اعظم نواز شریف د اعلان پر وړاندې کې سپریم کورټ ته یو خط لیکلی چې پکې د 2014 کال ټول ټاکنو د درغلیو پلټنو لپاره درې تنی جوډیشل کمیشن جوړولو خواست شوې دی. بل طرف ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي اوس د پلټنو وخت تیر دی او باید چې وزیر اعظم استعفا ورکړي، حکومت ختم کړي او تر نوې انتخاباتو یو غیر سیاسي نگران حکومت جوړ کړي. د دې مقصد لپاره د ذکر شوی ګوند غړي د جلوسونو په شکل کل کې اسلام آباد ته روان دي، چې پکې لوی جلوس په خپل د عمران خان په مشرۍ کې د لاهور نه روان شوې دي. د تحریک انصاف سره سره د طاهر القادری په مشرۍ کې پاکستان عوامي تحریک هم د حکومت ختمولو لپاره د اسلام آباد مخه کړې او دته د مسلم لیگ کاف ګوند ملاتړ هم ترلاسه دي. د سیاسي چارو کارپوهان د ټول صورتحال ته څنګه ګوري؟ په دغه اړه چې مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپوه ډاکټر سید عالم محسود نه تاسو کو نو دوی
حکومت اصلاحات کی جو موجودہ پاکستان کے کم ڈلے کم افراد بھی فخنگی آبا بھی ڈسکوالیفائی کی یعنی الیکشن منتخب کرنے والے بھی عمدہ منفر رہا کہ نواز شریف اور نور سیاسی ڈلے غلطی سن رکھی جم پتی کے لیے غلطی ہو گئی کبھی غلطی دے رکھی دان منا اسٹیبلشمنٹ دل خل کو پاکستان نور کامیابی کی.
خو بل طرف ته د سیاسي چارو یو بل کارپو او وکیل شابودین خټکوای خکاری چې مقتدر قوتونو په نواز شریف خپل خبرې اومنلې او امکان دی چې مارچ د ناکامۍ سره مخ شي. د زیاتوی
طاهر القادری صاحب یا عمران خان ز ډیر پادف سرار کوم چې دا چا په اشاره باندې لګیا وو. دا ښکاری چې د اسټابلیشمنت او د نواز شریف په منځ کې فل ډیل یا سی اګریمنت چې دا هغه پوسو هغه خلکو خپل مقاصد غالبا چې په نواز شریف باندې د دباو اچولو د پاره چې کوم غي کول هغه تر سره کړو. ښکاری دا چې عمران خان او طاهر القادری دا
د یادونې ده چې د لاهور های کورټ د شروع په ورځ یوه فیصله کې ویلي وو هیڅ چاته د غیر آئینی مارچ یا جلوس اجازت نشي ورکړی کېدی، خو تحریک انصاف بیا دریځ لري چې د دوی مارچ د قانون او آئین مطابق دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د مرکزی حکومت ضد د اسلام آباد لوري ته د لانګ مارچ یا لاریون پیل کړی دی. دغه مواورې ده دی وایي چې نواز شریف د استعفا ورکړي، د هغه تر استعفا وروسته د یو غیر سیاسي غیر جانبدار حکومت جوړ کړل شي او عمران خان دا هم وایي چې تیر کال چې په انتخاباتو کې په کومو ځایونو کې درغلي شوې ده هلته دې بیا انتخابات وکړل شي. دا چې د عمران خان دا غوښتنې د پاکستان له آئین سره څومره سمون خوري په اړه یې احمد شاه اعظمي په پیښور کې د قانوني چارو له پوه اکبر هوتی سره خبرې کړې دي او له هغه یې پوښتنه کړې ده چې د عمران خان دا غوښتنه څومره قانوني ده چې وزیر اعظم دې استعفا ورکړي.
کومه خبر دا یاد عمران خان او یاد دې تم مشبره د پدې کې د عمران خان چې څه چې د وختنې وي نو څنګه چې عمران خان په هغه کې کومه جوړه د دې یو تن اخلي نه دا چې هم د دې تحریک کې دي څه په واره خپل مطالبه بدلې کړي او د بدقسمتې خبره دا ده چې یو داسې بربور حکومت کې مینډیټ او سر دولت او د ملک په نور زین تور سره هم په کنه په شکل کې خلکو ملاتړ کړی دی او دا هغه چې څومره وزیراعظم بار بار دا مطالبے بدلی خبردار پاکستان متقدم دا عمران خان پر تحریک آئین ہم چیلنج کی دا آئین ہم سکھنے او موږ د یو نوی سوشل کنټینټ غواړو د بیا به دې نو چې کوم پو خلک دی پاین پو خلک دی یا په نظام پو خلک دی دا به ځان تاسوي.
ابل هوتی صاحب دوی د وزیر اعظم د استعفا خبره کوي نو دا نور ګوندونه چې په پارلمان کې دي چې هغه یې رائے اخیستې دي د ولس په رائے باندې منتخب شوی دي آیا کچیر وزیر اعظم استعفا ورکړي حکومت رنګ څنګه د هغه په دې کې څه قصور جوړیږي په اصطلاح یعنی هغه به هم بیا حکومت پرېږدي یو نوی حکومت برام سکیږي
حکومت نہ پبل حکومت نہ پبل حکومت خبر او د وزیر اعظم په استعفا کې فرق دی په دې باندې ځان پوهیو وزیر اعظم پر دغه د ځان پر تړلې خبره ده چې وزیر اعظم بلر شي په تړلې مو او کې وی منتخب شي او سم دي سمات بل بلیو سوال دی اوس د نو پوهې کوم چې د عمران خان بنیادی غوښتنه ده چې د وزیر اعظم باندې استعفا مطالبه کوي او کوئی چیرته کوي چې مطالبه شي کومي سم دي ماته دي دا بلر نه نه ولا خبره وي دا بلر نه راو خبره وي
ہوتی صاحب اور د دوی په وینا سره سم وزیر اعظم استعفا هم ورکوي یعنی غیر سیاسي حکومت ټاکل کیږي په خوا دی د ټیکنوکریټ حکومت خبره کول اوس دی دا غوښتنه کوي چې یو غیر سیاسي حکومت دراسي نو دا غیر سیاسي حکومت به د پاکستان د آئین لمخې کچيري اسمبلی مات سي دا به د چا په خوښه راځي د چا په خوښه به ټاکل کیږي آیا برته به همدغه سیاسي ګوندونه سلام مشوره کوي یو غیر سیاسي حکومت به وقوم ته وړاندې کوي چې دا حکومت به اوس په واکې یا د دوی تر واک لاندې انتخابات کیږي
مشورے بغیر
د پاکستان فوج د بنو په نیمه قبایلی سیمه بکخیلو کې د وزیرستان کډوالو په کیمپ کې د ازادۍ ورځ غونډه لمانځلې ده. په غونډه کې د پېښور کور کمانډر جنرال خالد ربانی او نور پوځي افسرانو ګډون وکړ. ربانی ویل تر د تخیلو پورې د وزیرستان 80% خاورې له وسلوالو پاکه کړې ده. کډوال وایي غونډه خو دوی غواړي چې وزیرستان ته ستانه شي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
نیم قبایلی سیمه باکاخیل کیمپ کې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د جشن ازادي حواله سره یو تقریب وشو چې ورته کور کمانډر پېښور لیفټیننټ جنرال خالد ربانی ترڅنګ ګڼ شمېر حکومتي او فوزي چارواکي راغلي ول. دغه تقریب په موقع کور کمانډر پېښور خالد ربانی وویل د تخیله پورې اتیا کیلومیټره علاقه یې په مکمله توګه وسلوالو څخه پاکه کړې، باقي علاقه به هم نه پرېږدي او وسلوالو خلاف به په یوه یوه سیمه سما او پغرزی او تاسو ته به د وسلوالو څخه نجات درکوو. د کډوالو دغه کیمپ کې یو کډوال انور الله وایي د جشن ازادي په تقریب کې خوشاله شول، خو خپل وطن یې ډېر یادېږي چې زر دغلته امن پر ځای شي.
جشن ازادي وشوه، ډېر خوند یې وکړو، خو خوند یې نه وکړو په دا باندې، خوند نه وکړو چې موږ بې ځایه بې وطنۍ پروګرامونه وکړو. وشول په کیمپ څخه منې سره تنګ خو ډېر زیاتي، خو مجبوري ده اوسه به کې وخت په تېروي مجبورۍ نه کنیوی کیم دے گزارے زوی نزا.
کور کمانڈر پیشاور خالد ربانی پخپلاوی ناکی دا هم مویل دا عملیاتو سر تارسے دو وقت معلوم ندے، خدا فوز عملیات با ترا غیر وانوی تر سوچ شمالی وزیرستان پا مکمل ڈول دا وسلوالو سخا پاک شوی نوی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، ایف آر بنو.
دا خو په بکخیلو کې د ازادۍ ورځ لمانځلو د پوځ لخوا حال وو. په پیښور کې د شمالي وزیرستان کډوالو د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او د پاکستان د ازادۍ ورځ یې د تورې ورځې په توګه ولمانځله. د کډوالو پر مټو تورې پټۍ تړلې وې او په لاسونو کې تور بیرغونه یا جنډې نیولې وې. له دې خلکو سره د مشال راډیو خبریال غلام غوث خبرې کړې دي.
میں ملک محمد نور وزیرستان سر میں تعلق تھے اور زائی ڈی پی مطالبے مونگ ڈیرے مطالبے دی اغاٹا مطالبہ مونگ دادا دا تمام وزیرستان دائی ڈی پیز والا چھ مونگ دے اغا علاقہ کلیئر شوی دا نو مونگ دے واپس اغا تبوزی الت سکول خراب دے، اسپتال خراب دے، اس سہولیات نشتا چھ مونگ اغا بچان مو اسی ہزار لگ بھگ بچان بے تعلیم پرت دلتا او دلتا بنو کې ګرمي دا سخته ګرمي دا غا خلق په ونه لوند پرته دي. هو دا ازادي دا نن دا ازادي ورځ د مونږ چون کې یو می سیام نه وکو ولې چې مونږ سره التا دلتا هم ظلم کیږي، التا هم ظلم کیږي، التا زموږ په کورونا ډک د کورونا پاتې دي. غا هر څه یوړل نه کنه لوټ مار شروع دي. نو مونږ دلته چې پرته دي نه کنه دینه خپل وطن ته لاړ.
زمانو نصر جمال دا وردا او میشن په کې مطلب اندر وتلی میشته کې مقصد دا غدا غدا چې میستر انتهایی زیو تای شو دا او میشن را بهر وختي نن شي تروای نن خو څنګه د خوشاله ورځ د خو میش هم په دې وځم راوي چې چا خپل کې نه خوشي خو هم نه وای شي وختن خو زمونږ دا غدا چې مونږ یې په دې رښنه باندې غلط کړی چې رښنه را مخته کړی دي، پیسې را مخته کړی دي، زمونږ نه پیسې پکارې، زمونږ نه رښنه پکارې، بس صرف مونږ خپل واپس تګ واړو.
علي داوړ مې نوم دی میران شاه. نو نن د خوشاله ورځ ده، مونږ هم غواړو چې دا خوشحالي مناو کو، خو مونږ نشو مناولې ځکه چې خوشحالي اسوک منوي چې دا چا خپل کور وي، خپل ځای وي، زمونږ خپل کور نشته. نن احتجاج مې دې لپاره وکړو چې ګورنمنټ مونږ دوی چې په مونږ باندې رحم وکړي، صرف دا رحم مطالبه ده. ورنه او مونږ یو ځل بې کور شو کنه زمونږ دا قرباني زمونږ ډیره ده، ملک لپاره بې کور شو او زمونږ هلته چې کوم کورونه دوکانونه پاتې دي آدي محفوظ پاتې شي.
دا مشال ریډیو ده.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پایل وروسته په لکونه خلک کډوال شول. په دوی کې د 15 کلن حضرت الله هم شامل دی چې د عملیاتو تر پایل وروسته یې 15 بچي او ښځه ورک شوي دي چې تر ننه یې هیڅ پته نه لګي چې دا خلک څه شول. حضرت الله په مسلسله توګه د خپلې کورنۍ غړو پسې ګرځي. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
حضرت الله چې عمر یې 45 کاله دی د قطبی وزیرستان میران شاو شدون کای د پلار نوم یې خون میر پلنگزای بورا خیل دی. په قطبی وزیرستان شه د ضرب از پوځي عملیاتو په وجه د حضرت الله 15 بچون سره د مور یا نن هدا غنا جدا او ورک شوی دی. دا سرنګ وشول حضرت الله یایي
مالیمات افغانستان
د لونو زمنو عمرونو نمونه په دارنګ و شاهي بچانو او دا غوی د مور په تلاش تلاش ش دایره زور به هوشا ش اسپیټال تا ورسد او ش ګرځي را ګرځي بچون کوروالا لټوی خو مونډوی نه
مارواته ش دا غاټه په تور زای ش ګرځدل نه ولټلو واده د فاصله ګرځي څنګه نو سما ورزبالا زمیا پریوته د هوشا د اسپیټال تا د سلام غریب زادې ترته د ش په خوت شولا باز غریب زې بادا مودا ډاکټر وې چې سملا آرام وکړ په څنګه دې کوم مو تا وې مو په خپل ځان کې اوبې کنه نه
دا چې د زړه نه مې وینه څاکېږي خوب نه راځي کله نه کله چې سترګې مې ولګي بچان په خوب ووینه را ټوپ کا خوب بیا رانه وتښتېږي دا زیاتوي چې شپه ورځ په سوچونو فکرونو کښه یا چې بچون او د هغوی مور به چرته وي سرنګ به وي حضرت اللہ دی سیم خلقو تا منت زری وکرلا چکا چاہتا ہاں دے دا دے بچانو او دا غوی دے مور پا باریک شے سب پتا لگتا والا گے دا بیا دے دتا پا دا موبائل نمبر اطلاع ورکی 0-3-5-0-9-4-4-2-9-3 سیلاب مسعود مشال ریڈیو بیرا اسماعیل خان
په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو لکبله په لکونه خلک کډوال شوي دي. خدا سي ښکاري چې د خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومت د کډوالو د ستونزې هواري پر ځای خپل منځي سیاسي کړکیچ ته زیاته توجه ورکوي. منور شاه معلومات راکوي.
د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې په 14 اگست د مرکزی حکومت خلاف د ازادي مارچ لپاره تیاریانی کوي او څېړونکي وایي چې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت به د دې مارچ د ناکامه کولو هڅه کوي. خو پښتنه دا ده چې دغه حکومتونه د قبایلي سیمونه د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلکو لپاره هم هلې ځلې کوي او که څنګه. په دې هکله د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي
چې کوم خلک زمګرونه هغه نه روچي دي دا وی هغه شانت دیکھبال دا هغه شانت هغه نشتا او هغه در په در په دروځه میاشم په سخته تیر کو.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د مسلم لیگ نون مشر امیر مقام وای مرکزی حکومت د کډوالو د مرستو لپاره صوبایي حکومت سره هر ډول مرستو ته تیار دی خو ممکن ده چې د صوبایي حکومت ترجیحات بدل وي. هلته د خیبر پښتونخوا پخوانی سینیئر وزیر او په اتحادی حکومت کې شامل د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي د دوی حکومت د کډوالو د امداد لپاره هر ډول هلې ځلې کوي خو دې لړکې د مرکزی حکومت تر څنګه نړیوالو مرستو ته هم ډیر ضرورت دی.
صوبا هم خدمت کوي، صوبایي حکومت هم اسپتالونه هم ورته فعال شوي دي، ډاکټران هم ورته رالېږل شوي دي، دوایان هم ورته فری کړل شوي دي. د دې هر څه باوجود مونږ اعتراف کوو چې دوی ته د نورو ډېرو زیاتو کومکونو تعاون ضرورت دی.
د قبایلي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلک لا د وړاندې نه ډېر ځپل شوي. په کار دي چې صوبایي او مرکزي حکومتونه د سیاست نه بالاتر د کډوالو د مرستو لپاره په شریکه هلې ځلې وکړي.
اوسم لملیحیه میرزاده د دې محل د خبرونو لنډی زورو زکه چې په پیښور کې 5:30 او په کابل کې 5 بجې شوې.
دا پاکستان دوه ګوندونه د حکومت پر ضد نن له لاهوره د اسلام آباد په لور لاریون شروع کړی دی. د تحریک انصاف مشر عمران خان او د پاکستان عوامي تحریک مشر طارق القادری اعلان کړی چې د ازادي مارچ او انقلاب مارچ له لارې به د پاکستان مرکزی حکومت چپه کوي. حکومت اسلام آباد ته د لاریون د مخنی په خاطر هلته تلونکي ټولې لارې تړلې دي. وزیر اعظم نواز شریف نن ویلي دي چې لانګ مارچ کوونکي د امن او ترقی ته هم توجه وکړي. بلخوا هم نن په پاکستان کې د دغه هیواد د ازادي ورځ منزل کیږي. د ازادۍ د ورځ یوې دستوري ته د خبرو په وخت پاکستان صدر ممنون حسین پر سیاستوالو غږ وکړ چې د غم زغم نه کار واخلي. د خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا نن په انګو ضلع کې 8 ځایي سیلانیان بې درکه شوي دي چې ګمان کیږي نامعلومه وسلوالو تښتولي دي. د انګو ضلع د بلیامین تاڼې ایس ایچ او ګلزار خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دا کسان د کوهاټ نه د سیل لپاره د انګو سمانې سیمې ته تلل چې په لاره کې بې درکه شول. چارواکي وایي په پاکستان کې د پولیو 95 کیسونه مخې ته راغلي دي. په اسلام آباد کې د صحت د کامې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې 13 ورځ د پولیو 95 کیسونه مخې ته راغلي چې د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان سره تعلق لري. افغان چارواکي وایي چې په لغمان ولایت کې د سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه 3 پولیس والا وژل شوي دي. د لغمان د والی ویاند ویل چې په بادپخ ولسوالۍ کې په نننۍ چاودنه کې 4 پولیس والا زخمیان شوي هم دي. د بریډ پراتر اوسه چا په غاړه نه دا خسته. امریکا وایي د هغو بې ځایه شوو کسانو د ژغورنې عملیات ښایي ترسره نشي چې د عراق په شمال سینجار غره کې پناه اخیستې ده، ځکه چې له څېړنې وروسته معلومه شوه چې د مخکینی اټکل خلاف 1.5 لک کسان هلته پاتې دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې روس په یوکرین کې د خونریزۍ د ودرولو هر ممکن کوشش کوي چې دا وخت په ختیځ کې حکومتي ځواکونه له روس کله او بلتون پالو سره جګړه کوي. دا خبره نوموړي نن په کرایمیا کې د روس د پارلمان له غړو سره د ملاقات په وخت وکړه.
د خبرونو لنډیز بل مشال راډیو واورېدو. ویان د وا ملي حمیرزاده ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننې ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي نن یو خوا په پاکستان کې د ازادۍ ورځ مانځل شي او بل طرف ته په پنجاب او اسلام آباد کې په لارو کې کنټینرې کې خوده شوې دي او حکومت په مختلفو ځایونو کې خندقونه کنلي چې له کبله یې ولس د یو شمېر ستونزو سره مخ دی. د ادارې په وینا چې په دنیا کې داسې مسله نشته چې د خبرو اترو په ذریعه نه هواریږي، خو په پاکستان کې سیاستوالو د مسلو د هواري په ځای زد او ټینګټوب راغسته چې لامل یې دا مسله ورځ په ورځ خرابېږي. ادھر یہ وڑان دلی کی جمہوری ٹولنو کے احتجاج کول، جلسے کول، جلوس وستل یا لانگ مارچ کول دا ہری سیاسی ڈلے حق وی، خو شرط یہ دا رے چی پا امن وی او دا حکومت فرض وی چی دا دغه احتجاج کون کو غختنو باندے غور وکڑی. ادھر یہ آخری کی وائی چی پدا سی حالاتو کے عمران خان لا ہم دے احتیاط نکار اغستل پکار دی او حکومت لا ہم پکار دی چی دا لانگ مارچ پا گڑن والو سختی و نکڑی او اغوی خپل دے جمہوری حق تا پریک دی. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادریه کې وای چې 13 ورځو کې د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی په پاکستان تور ولګو چې کشمیر کې د نورو په ذریعه جنگ کوي او ور سره یې دا هم ویل چې د سیاچین په معاملہ باندې به سکه سمجوته نه کوي. ادریه مخکلي کې چې د دین وړاندې د هندستان پوځي مشر هم د چوکۍ تر لاسه کول ورستو په پاکستان دا قسمه تورونه لګولي وو او د ویناو چې پاکستان ته به سخت جواب ورکولې شي، خو حقیقت کې د هر څه هندستان د کنټرول په پوله بے جواز گولاباری تا د جواز د پارک کوي. د اداري په وینا چې هندستان د سنتاس لوزنامي برخلاف نیول شوی کشمیر کې د پاکستان په هوبو یو شمیر ډیمونه جوړ کړی دي او د دې باوجود وزیر اعظم نواز شریف د نریندرا مودی د سوګند پروتوکول دستورو کې ګډون د پاره نوې ډیلی ته تللی وو چې مقصد یې ټوله منطقه کې د امن او سلامتۍ د پاره لار هوارول وو. که هندستان هم غواړي چې د دوانو ملکونو ترمنځ ښه تعلقات او سیمه کې امن وي، نور له بده کیسه الزامونه او رویه پریخودلوی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي باید پاکستان مخالف سیاسي ګوندونه د دغه هیواد په انتخاباتي نظام کې د بدلون لپاره جمهوریت لار خپل کړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي کچیر د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایو د پلټنو عمل یو ځل بیا د ځنډ ښکار شو نو هغه هیواد تب جمهوریت تب تاوان ورسوي. د دواړو مقالو مهمه برخه لفرخوندی اسد اورو.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د تیر سباند یو کال راهیسې سیاسي آرامي وه. که څه هم په تیرو انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوندا ناره وه چې دوی به بدلون راولي او زیات تمه یې د ځوانانو نه وه چې په پنجاب صوبه کې به دا ځل ووټ د عمران خان وي. خو کله چې انتخابات ترسره شول نو مسلم لیگ نون په دغه صوبه کې زیاتې رایې وګټلې او دا شان نواز شریف یو ځل بیا وزیر اعظم جوړ شو. که څه هم په تیرو انتخاباتو کې غلطیانې شوې دي خو زیاترو کورنیو او نړیوالو ادارو دغه انتخابات شفافه ګرځولې دي. په قانوني لحاظ وزیر اعظم وایي چې هغه سره دا اختیار شته چې د اسلام آباد د امنیت لپاره څه قسم ګامونه هم اخیستل شي. بلخوا احتجاج کوونکي هم دا وایي دوی د احتجاج آئینی حق لري. اوس چې د عمران خان او طاهر القادری لخوا احتجاجونه کیږي نو داسې هم ویل کیږي چې د دغو دواړو پر شا د پاکستان د پوځ او د اسټابلیشمنت لاس دی چې غواړي یو ځل بیا د نواز شریف حکومت ختم کړي. خو بلخوا قادری او عمران خان دواړه دغه تورونه ردوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو امیدوارانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله پر دې رضا شوي دي چې د رایو د پلټنو وروستۍ نتیجې به مني. خو دغه به اوس هم وخت اخلي چې دواړه دغه نتیجې ومني او دا شان په دغه هیواد کې یو حکومت زر تر زره جوړ شي. په افغانستان کې د نوي حکومت جوړولو په لار کې ځنډ یو شمېر نورې مسلې هم پیدا کوي. خلک په تمه دي کله به نوی ولسمشر راځي چې دا شان د دغه هیواد د بیا ودانۍ یو شمېر ودرېدلي کارونه پیل شي او امنیت ښه کولو ته هم پام ورکړل شي. دا وخت رایو د پلټنو لپاره په دوو شفټونو کې کار روان دی او تمه ده دغه عمل به په روانو دوه اونیو کې سر ته ورسیږي او دا شان د روانې میاشتې تر پای به نتیجې هم مخې ته راشي. خو ځینې څېړونکي دا اندېښنه هم لري که چیرې دغه عمل یو ځل بیا وځنډیږي نو هیواد به یې له جمهوري تاوانونو سره مخامخ شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د بلخ والی او پخوانی قومندان عطا محمد نور ویلي که چیرې د رایو د تفتیش بهیر بې پرې ثابت نشو او د د خوښې کاندید عبدالله عبدالله ګټون کوي ونه ټاکل شو نو په هیواد کې ملي پاڅون رامنځته کیدای شي. د جون د میاشتې د انتخاباتو د نتیجو وروسته عطا محمد نور د یو ستر لاریون ګواښ کړی و. د ملالۍ بشیر د واشنگټن پوسټ د دغې مقالې مهمې برخې راوروي.
په افغانستان کې یو قوي والی او پخوانی قومندان 50 کلن عطا محمد نور د انتخاباتو د لانجو وروسته په عام مازار کې نه دی لیدل سوی او داسې ویل کېدل چې افغانستان یې پریشي دي. د ده په وینا دی د شوروي اتحاد سره د جګړې پر مهال ټپي سوی وو او اوس د هغو زخمونو د عملیات لپاره له هېواده د باندې تللی وو. ښاغلی نور ډېر ژر د بهرنیو او افغان چارواکو په هلو ځلو جوړ سوي د انتخاباتو بهیر ته په ښکاره ګواښ وکړ چې په دې بهیر کې د طالبانو د رژیم وروسته له 2001 کال را په دې خوا به د لومړي ځل لپاره په ډیموکراټیک توګه د ولسمشری واک نوی جمهور رئیس ته سپارل کیږي. د واشنگټن پوسټ سره په مرکه کې ویل که د رایو تفتیش یو اړخیز وي یا پکښې درغلی وسي موږ به د هغه نتایجو ته سر نه ټیټوو او نه به یې منو. موږ کړکېچ نه غواړو خو موږ به د خپلو خلکو د حق دفاع کوو. موږ به ملي پاڅون وکړو. موږ به دولتي ودانۍ او ادارې ونیسو. موږ به دا بهیر تحریم کړو او موږ به راتلونکی حکومت نه منو ځکه چې هغه به هیڅ مشروعیت نه لري. د عبدالله مشر ملستیال محمد سیقل د عطا محمد نور د خبرو په حق له واشنگټن پوسټ ته ویلي دي چې دا د هغه خپل نظر دی او د عبدالله کمپاین نه تاییدوي. عطا محمد نور خبرې پرون له هغه وروسته وکړې چې د عبدالله سیاسي مخالف اشرف غنی د قدرت د ویشلو له خبرې پر شا سو او وی ویل چې په یو هیواد کې دوه مشران امکان نه لري. دواړو کاندیدانو د امریکا په غوښتنه د جون په میاشت کې د قدرت پر ویش موافقه کړې وه. ښاغلی نور د جون په میاشت کې د لومړي پړاو د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته هم ورته ګواښونه کړي ول. ښاغلی عبدالله پر خپل مخالف کاندید د لوړې کچې د درغلیو تورونه ولګول او تاوتریخوالی زیات سو. د راپورونو له مخې وسلوال کسان د کابل پر لور وخوځېدل او عطا محمد نور خبرداری ورکړ چې که عبدالله ټاکنې وبایلي دی به په کابل کې موازی حکومت اعلان کړي.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې په شیرزادو کې د وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 115 وسلوال وژل شوي دي. د دوی په خبره دا عملیات یې اوس پای ته رسولي دي. له جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد معلومات راکوي.
د ننګرهار ګډو امنیتی ځواکونو د پنځشنبې یا زیارت په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د شیرزادو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو څخه پاکه کړې ده. د 201 سیلاب قل اردو د څلورمې پلې لیوا قماندان جنرال دادن لونګ وویل چې د شیرزادو ولسوالۍ په یادو عملیاتو کې چې تر یوې اونۍ یې دوام وکړ څه باندې 200 تنو وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. نوموړی وایي
د دې عملیاتو په جریان کې د دښمن 145 نفره وسلوال کسان د وسلو تجهیزاتو سره د منځه ولاړل، ووژل شول، 95 نفره د دښمن زخمیان شول. د دښمن څخه صحیح پلان پاک دي او خلکو زموږ سره ملاتړ درلود. دغو عملیاتو په نتیجه کې د الله په نصرت سره د خلکو په ملاتړ سره زموږ د عملیات ډېر کامیاب ترسره شو.
جنرال لونګ زیاتوي چې په مړو او ژوبل شوو کسانو کې 38 تنه بهرني وسلوال هم موجود وو. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وویل له تسبیح وروسته دوی په یاده ولسوالۍ کې شاوخوا 100 تنه محلي پولیس هم ځای په ځای کړل.
100 نفره محلي پولیس چې د کورنیو چارو د وزارت د وزیر صاحب لخوا منظور شوي وو، هغه مو په مهمو او هغه نقطو کې چې لازم و هلته مو ځای په ځای کړل.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح مجاهد مشال راډیو ته په یو برېښنایي پیغام کې ویلي چې په یادو عملیاتو کې یې د دولت 34 تنه وژلي او تر 500 زیاتې ټپیان کړي دي، او هم خپلې غاړې ته د 9 تنو د وژل کېدو او 14 تنو د ژوبل کېدو پخلی کوي. خو امنیتي چارواکي بیا د وسلوالو طالبانو داوره دوي او وایي چې په یادو عملیاتو کې یوازې 4 تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د خوست ولایت چارواکي وای روان کال یې د 200 میلیونه افغانیو پر ارزښت نوې پرمختیايي پروژې منظور کړې دي. دوی وای په دې پیسو به په هغو څلورو ولسوالیو کې د خلکو په ژوند په خوخه پروژې پیلوي او عملي کوي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
کڅه هم د خلکو سره دا اندېښنه موجوده ده چې خوی د سګنی زیګدیز کال پوګدو کې چې د بهرنیو پوځیانو ډیره برخه د افغانستان اوزی، د هیواد سره به د نړیوالې ټولنې مرستې راکمې شي او دا کار به په دې هیواد کې د بیا رغونې د پروژو په تطبیق او د نویو پرمختیایي پروژو په عملي کولو اغیز پرې باسي. خو د خوست ولایت چارواکي وایي چې د روان 2014 زیګدیز کال پوګدو کې به د لسګونه میلیونه افغانیو په ارزښت نوي پروژې پیل شي. خوست والی عبدالجبار نعیمی وایي چې په خوست کې د بیلابیلو پروژو د تطبیق لپاره 200 میلیونه افغانۍ منظوري شوي، چې د جملې څخه به د خوست په هغه څلور ولسوالیو کې چې د سولې په نوم نومول شوي تر 60 میلیونه افغانۍ پورې ولګول شي.
د امن د ولسوالیو نوم وړي اول په هغه ولسوالیو کې شاوخوا 55 څخه تر 60 میلیونه افغانۍ فوق العاده د خلکو په خوښه باندې پروژو د لپاره بودیجه منظور سول چې په تړۍ کې ګربزو کې زازی میدان کې امن دوزو کې د دې پروژو یا کار روان دي او یا ممکن څو ورځې کار شروع شي.
خوست وادي منی چې په ځینو ولسوالیو کې د بیا رغونې په برخه کې لږ کارونه شوي، خو هغه وایي کچېرې د آسیب پذیره او ناامنه ولسوالیو اوسیدونکي په یادو سیمو کې د حکومتي مامورینو او فني کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب مسؤلیت پر غاړه واخلي، نو دوی حاضر دي په هر لری او نږدې سیمه کې د دوی په خوښه پروژې عملي کړي. بل لوري ته د تڼیو او ګربز ولسوالیو دوه تنه قومي مشران چې په سیمو کې یې نوي پرمختیایي پروژې منظوري شوي د حکومت د دې اقدام نه خوښي څرګندوي او وایي چې د سر او مال په بیه به د پروژو د تطبیق امنیت خوندي کړي او په ودانیزو چارو کې به هم ونډه واخلي.
یعنې د نه درته وایم چې په دغه ټولو ولایتو کې لکه میږ په دا صخرا کې میږ امن ډېر کله جوړ دی ویل چې میږ خپله ډېر وسه کومه کړي او هر څه خپله کسي
میز همکاري که دغسې په خپله چارۍ میز کې وین وته تو څه کولنګ وته که په داد کور وکیا په پی دی باسو نوی.
یاد دیوی د خوست چارواکی داسې مهال په اوشمیر ولسوالیو کې د نویو پرمختیایي پروژو د منظورې خبره کوي چې لوړاند په یاد ولایت کې د غلام خان بندر د تاسیساتو، د خوست هوایی ډګر او د کرکټ لوبې لپاره د یو نړیوال لوبغالی په جوړولو چې ورباندې خواوشات 34 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي عملا کارونه روان دي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
په پاکستان کې د قانون واکمنۍ او پارلماني ادارو رونوالي یا شفافیت لپاره کارکونکو نه حکومتي اداره پلډاټ وای په هغه هیواد کې ګڼ خلک جمهوریت نظام غواړي او پوځي واکمنۍ نه خوښيږي. د دغه ادارې د سروې یا د نظر پوښتنې جزئیات یا تفصیل له رابعه اکرم خان اورو.
ملکی د قانون ودی او پارلیمانی ادارو شفافیت لپاره کارکونکو کې غیر سرکاري اداره پیلډاټ خپل یو سروې کې وایي چې 80% پاکستانیان ملک لپاره منتخبه جمهوریت حکومت خوښوي او 19% اولس پوځي حکومت حمایت کوي. د اولس پر رایو مشتمله دا سروې چې 13 ورځ جاری شوې ده وایي 83% اولس یو لسم مې کال 2013 ټول ټاکنې شفافه ګرځولې دي او 80% خلکو په الیکشن کې د درغلو اظهار کړی دی. د دې سروې مطابق په ملک کې د خوخی په لحاظ پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف په لومړي نمبر، وزیر اعظم نواز شریف په دویم او عمران خان په دریم نمبر دی. دا سروې وایي چې 82% پاکستانیانو د ټولو ناخوخه مشر د عوامي تحریک او منهاج القرآن ادارې مشر ډاکټر طاهر القادری ګرځولې دي. د دې ترڅنګ پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف هم د ناخوخه لیډرانو په فهرست کې شامل دی. دا سروې زیاتوي چې د ملک د آبادۍ 85% اولس الیکشن کمیشن کې د اصلاح ضرورت محسوسوي او 52% خلکو په الیکشن کمیشن د عدم اعتماد او 40% خلکو سهاده پوری په الیکشن کمیشن د اعتماد اظهار کړی دی. د دې سروې په اړه د پیلډاټ مشر احمد بلال محبوب مشال ریډیو ته وویل چې دا اصل کې د حکومت د 100 ورځو کارکردګۍ په اړه وه چې جون کې راتلل په کار وه، خو د روژې میاشتې او اختر له وجې په دې کې وخت واخیستی شو. دی وایي د دې سروې په تسلسل کې نورې سروېګانې هم را روانې دي.
په بنیادی توګه دا د دې سروې لومړی برخه ده چې موږ جاری کړه. په روانو ورځو کې به موږ نور هم داسې سیزونه وړاندې کوو کوم چې د جمهوریت او حکمرانۍ په اړه به وي. خلک د دوی د مختلف اړخونو په اړه څه سوچ لري او دا شان د صوبایي حکومتونو د کارکردګۍ په اړه اولس څه رای لري.
د دې سروې د طریقې په اړه د پیلډاټ مشر زیاتوي چې دوی دا سروې یو تحقیقاتي ادارې ګیل پاکستان په مرسته د ساینسي طریقو مطابق کړی ده.
رابی رپورٹ موریده له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې په ورځپاڼه کې د څېړونکو ډاکټر عائشه صدیقی لیکنه خبره شوې ده. نوموړي په پاکستان کې د ولست پیژندګلوي یا شناخت د بدلولو او په پاکستان کې د ملت پالۍ د عملی کولو بهیر ته کتنه کړې ده. په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې څېړونکو ډاکټر عائشه صدیقی لیکي کله چې دا ماشوم وانه د پاکستان د خپلواکۍ ورځ لمانځلو زیاته هڅه یا زیات زور نه غوښت، په بل معنی دا ورځ ګرانه نه تمامېده. نوموړی وایي په هغه وخت کې دا فشار پر خلکو نه و چې د پاکستان بیرغ دې ولمانځي یا د دې سپکاوی وکړي. نوموړی وایي په 1980 زیږیزې لسیزې کې خلک پر دې نه ارزول کېدل چې آیا پر خپل کور یې د پاکستان جنډه ځړولې ده او یا د جنډې د رنګ جامې اغوستې دي او کنه. په هغه وخت کې د ملت پالنې معنی دا وه چې یو کس د هیواد په کچ څوک دی او همداراز خپله انفرادي پیژندګلوي یا شناخت یې څه دی. عائشه صدیقه وایي البته په 1980 زیږیزې لسیزې کې د مشرقي پاکستان ولس ته پر دې سزا ورکول کېده چې هغوی ولې د پاکستانیت یا د پاکستانۍ ملت پالنې فارموله نه مني. په هغه وخت کې دا یوه ګناه شوه چې د هغه هیواد د وګړي په توګه د یو کس خپل حقونه وغواړي. د لیکوالې په اند خو په تېرو 1.5 کلونو کې په پاکستان کې د ملت پالۍ تصور او عمل بدل شو. دا بدلون اصلا د محمد علي جنا فکر و چې پاکستان یې جوړ کړ. جنا هغه وخت صوبایت ته د ناروغۍ نوم ورکړی و. که څه هم جنا نه غوښتل چې له پاکستانه یو مذهبي نظام لرونکی ریاست جوړ شي، خو هغه دا هیله ضرور لرله چې د هیواد انجن په یوه مرکزي فکر او نظر وچلوي او دا فکر د یوه هویت یا شناخت، یوې ژبې او یو فرهنګ یا ثقافت فکر و. عائشه صدیقه وایي په دې عمل کې جنا د دولت یا ریاست په جوړولو کې نسل یا توکم پر مذهبي ملت پالنې ور بدل کړ. د دې فکر عملي کول ډېر مشکل کار و او دی پخپله هم پر دې پوهېده، ځکه چې کله چې هغه د پاکستان پر دواړو برخو یعنی مغربي او مشرقي پاکستان یوه ژبه یعنی اردو ور نافذوله نو پوه شو چې دا ډېر ګران کار دی. لیکواله وایي تر هغې وروسته د پاکستان بیوروکراسۍ هڅې وکړې چې د یو ډول ملت پالۍ دودولو او نافذولو لپاره کار وکړي. په دې بهیر کې پوځي چاونۍ جوړې کړل شوې، خلک په پوځ کې برتی یا داخل کړل شول او د نسلي ملت پالنې پر ضد جګړه وکړل شوه. په دې عمل کې تاوتریخوالی او ورانۍ یا تباهي کارول کیږي. اصلا دولت غواړي چې د اوږدمهاله ګټو ترلاسه کولو لپاره باید د نسلي ملت پالنې زور ډیر کم کړل شي. د ریاست بیوروکراسي فکر کوي چې د هیواد دښمنه قوتونه په پاکستان کې نسلي یا توکمیزې ملت پالنې ته لمن وهي، نو له دې سره له تاوتریخوالي کار اخیستل او وژنې یا قتل عام کولو ته لار برابرېږي. ډاکټر صدیقه په خپله لیکنه کې وایي د پاکستان مشرانو په تاریخي توګه د دې صلاحیت یا وړتیا ونه لرله چې په هیواد کې تنوع یا د هر نسل او ډلو د کسانو پر جذبېدو پوه شي، نو ځکه یې مذهبي ملت پالنې ته لار برابره کړه. د پاکستان له جوړیدو سره سم د پاکستان د بهرنیو چارو لومړی وزیر سر ظفر الله خان په 1949 زیږیز کال کې د پاکستان په قانون ساز اسمبلی کې د وینا پر وخت د دولت جوړونې او سیاست لپاره مذهب لومړی اصل وګرځاوه. د په همغه وخت کې قراردادي مقاصد وړاندې کړ. عائشه صدیقه زیاتوي پاکستان په مسلسله توګه له بدلونونو تیریږي. د دې لقبل د دې هیواد پر زیاتره وګړو په پاکستان کې خپل وجود بار شوی دی یا بوج شوی دی او همدا لامل دی چې خلک نه پوهیږي چې د اگست 14 نیټه او د دې خوشحالي اصلي ده او کنه دا د قانوني ساتیرۍ ولار ده او خلک ځکه له دې دولت سره خپل تړاو وینه خي چې کوي نه خي نو د دښمن ټاپه به پر ولګي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په کراچۍ کې تیره ورځ د نګلیریا رنځ یو بل کس وژلی دی. چارواکي وایي د ناروغۍ په تیرو درو میاشتو کې اووه کسان وژلي دي. نګلیریا جراثیم یا میکروب د اوبو له لارې پوزې ته داخلیږي او د مغزو ګزک یا انفیکشن پیدا کوي. دا ناروغي مرګونې ده. د دې ناروغۍ د لاملونو او د دې د مخنیوي په اړه د ظفر کریمي رپورټ اورو.
د کراچۍ د روغتیا د محکمې چارواکي وایي د چهارشنبه په ورځ د نګلیریا په مرض اخته یو بل تن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پروانو درې میاشتو کې په کراچۍ او حیدرآباد کې ټوټال اووه کسان د دغې مرض ښکار شوي دي. ډاکټران وایي د نګلیریا مرض د اوبو له لارې د انسان بدن ته د ننوتونکو یو ډول جراثیمو څخه پیدا کیږي. دا جراثیم د اودس کولو یا لامبلو په مهال د پوزې له لارې د انسان جسم ته ځي او بیا وروستو په دماغو حمله کوي. د دغې مرض یو متخصص ډاکټر فواد پدې اړوي دی. وای په سر تیز درد، تبا، الټه یا قی کول، مریض به وشه کېدل د دې مرض علامتونه دي. دا جراثیم په عمومي توګه په تړمو اوبو کې پیدا کیږي. ډاکټران وایي نګلیریا د رنز جراثیم په هغه سیمو کې زیات وي چرته چې په اوبو کې د کلورینو کچه کمه وي. د سیند صوبې د روغتیا د محکمې چارواکي وایي دوی د دغې صوبې له 1500 سیمو څخه د اوبو نمونې اخیستي چې پکې د زیات شمېر سیمو په اوبو کې د کلورینو کچه د روغتیا د نړیوالې ادارې یا WHO د ښودل شوې کچې څخه کمه ده. د کراچۍ د جناح هسپتال ډاکټر ناصر عباس وایي دا مرض د ګرمۍ په میاشتو کې زیات وي. دی وایي په جولای او اگست میاشتو کې موسم ګرم وي او له دې وجې په دې رنځ د اخته کېدو چانسونه هم زیات وي. د ډاکټر ناصر عباس په وینا په نګلیریا د اخته مریضانو د وینې ځانګړې معاینه او درملنه کېدلی شي خو که په صحیح وخت رنځور ډاکټر ته مراجعه ونه کړي نو د ده د مړینې چانسونه زیاتیږي. د سیند صوبې د روغتیا د محکمې چارواکي وایي حکومت د دې رنځ د زیاتېدو نوټس اخیستی. د یادې محکمې مرستیال سیکرټري ډاکټر ندیم شیخ په وینا په هغو سیمو کې چې د کلورینو مقدار پکې کم دی هلته په اوبو کې د دې ګډول شروع شوي دي. خو نوموړی زیاتوي د حکومت ترڅنګ باید ولس هم د دې مرض د مخنیوي خیال وساتي. دی وایي زما په خیال د حکومت په پرتله ولس د دې مرض په مخنیوي کې ښه رول لوبولی شي او هغه دا چې هغه خلک چې په ټینکونو کې اوبه ذخیره کوي دوی باید په کال کې دوه ځله د اوبو ټینکۍ پاکې کړي. په داسې کولو د نګلیریا جراثیم په ټینکۍ کې ځالې نشي جوړولی او په دې توګه د دې مرض څخه خلاصي ممکن دی. نوموړي زیاته کړه سند حکومت د اباسین او هب ډیم څخه د کراچۍ د ښار په لور د راغلو د څښاک په اوبو کې هر میاشت د 1 کروڑ روپو کلورین شاملول شروع کړی دي چې د دې څخه به د دې مرض په مخنیوي کې کار واخیستل شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
امیرزاده د بره مومندو د یو دا مهالي عمر 15 کاله دی. دی وایي ټول عمر یې په خوارۍ مزدورۍ تیر کړ خو په خپلو بچیو تعلیم وکړ. د امیرزاده د ژوند او پر بچیو د تعلیم کولو کیسه د شانواز ترغزی په دې رپورټ کې.
د اولی کلی امبار بر محمد جنسی وسیدون کې 15 کلن امیرزاده کاکا وای چې هغه په خپل سبق خو نه دی ویلی خو د ژوند له ټولو لوی خواهش یې دا و چې بچی تعلیم یافته وي.
ما دا زد ونیو چې رد زه دا سبق په دې وړو وایم که هر څنګه کیږي که شم او که نه شم زیفه به راټولم په دې بچو به زه سبق وایم. بیا به م غرما او مازدیګاره پرې په دې کلو ګرځم مال به مې راوست په 50 روپۍ ګټه به مې څاروای خرڅاو.
د خپل ماشوموالی ژوند څنګه تیر کړی دی؟
زه دغه مزدور ما به ګړی ساتلی په ګډو پسې به بیا راتللم خپل روزگار به مم سکاو د چرګو ته هم به مرو ټوله پوستکی دا شي نه خو اسی بنه کې نه استلم
او بیا چې کله غټه وټه شروع کړه نو سموزوري به کوله
د ګنداو د میا منډې نه به می پوخانو باندې بارونه دغه چول جوپه بم کوله غړو ته په هغه وخت کې کستا خیالي د روس دغه ودا جنگ چې و د روس روسیان چې حمله وکړه لنداغې نه بیا د کابل خکراته او دغه مخنه به کله نه کله پوخانو یا په خرو باندې د زنانه وی چې هغه بنور نه ولیدل هغه هم سی په سورلې و په کرای راولل د کابل نه بچی مال لاته ګنداو ته بم راول د ګنداو نه بم مال غړو ته ور غړو لالپور به وته ویل
امیرزاده کاکا په خپل ژوند کې ډېر بده ورزې لیدلې او کله کله به هسه یو ارمان هم کاوه نو هغه څنګه
یاره به ما ډېرې تکلیف راځي راغلي دي جوپې مې چې کړې دي نو دومره تکلیف نه چې شپې به تللم او په دې اټانه لږ بره خو یو خوړ دی د زبرې دي وښې په دې لت پسې نښته یم په دې ککا پسې او خوب به راته ما بلې ارمان چې سړی ژوندی وي دې پولې د لاندې ودې شوی وی او غرمه پرې خاطرې وی رپسېدلی او یو مې ګډان روان کړي وو راتلل در څه په لاره نه مال خدای پاکه ته اوس که دا رزق زما یې نو ماله مرګ راولي دقه خیره مې ځان ته کړي دا اوس څه ژوند دی زما ته وګوره دا ځینه او زه یوازې یم
د ککا جي په کلي کې د حکومت لخوا کوم سهولتونه ورکړل چوی او یا نه
هیڅ هم نشته نه نستنيشته نه ټلیفون شته نه څه شته چې شي دلته په امبار کې هغه سکولونه کراکړي هغه موږ په اړو کوونی پالي اولاد اوس لا نور نه خريخو کې پرې ده دلته کم دي شي نه دي څلورم پنځم پرې وي بیا غره نور غریبانو وسني کېږي بیا بیرته بزی بیا
د امبار په نور خاطړخ بټخیل ملکن نور پرې واټړخ ته د سپو تحصیل قطب ته باجوړ ایجنسی او په سویلي اړخ د ترګزو قبيله آباد ده او سپینګری ډیر ساده ګاندی
دلته موږ یو د خپل یو خپل ترام او چې هغه الله او پات ک او وس هغه ډیرې نه ولیدلې او دا هغه احمد کاکا نامه وا هغه ډیرې نه ولیدلې شوقا در ډیرې اړولیدلې نه ونه څک هغه څه تلنه بس خپل مال سره کارونه بد
امیرزاده کاکا نن خوشاله دی ځکه چې بچی تعلیم کوي او کله چې هم د زامنو تعلیم یافته ملګری ملمانه شي هغه ورځ د پوینه داسې وي لکه اختر ځکه چې په کلي کې هر څوک د بچو خو ژوند ستایي او په خپل ملمنو ته د چرګ په خوروا کې ډوډۍ ماتوي غوخه تقسیموي او د ماتکړې ډوډۍ لپاره کورنۍ غوړي خامخا شیندي شانواز ترغزی مشال ریډیو امبار
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
هوسم د خبري غړی پای شي بو تر رسیدلی ول ملیه امیرزاده د دې محل د خبرونو لنډی زورو
د پاکستان دوه ګوندونو د حکومت پر ضد نن له لاهور د اسلام آباد په لور لاریون شروع کړی دی. د تحریک انصاف مشر عمران خان او د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری اعلان کړی چې د ازادي مارچ او انقلاب مارچ له لارې به د پاکستان مرکزی حکومت چپه کوي. حکومت اسلام آباد ته د لاریون د مخنیوي په خاطر هلته تلونکي ټولې لارې تړلې. بل خو هم نن په پاکستان کې دغه هیواد د ازادي ورځ منزل کیږي. د ازادۍ د ورځ یوې دستورې ته په خبرو کې د پاکستان صدر ممنون حسین پر سیاستوالو غږ وکړ چې د زغم نه کار واخلي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو په وینا نن په هنګو ضلعه کې 8 ځایي سیلانیان بېدرکه شوي دي چې ګمان کېږي نامعلومو وسلوالو تښتولي دي. د هنګو د بلی امین تاڼې ایس ایچ او ګلزار خان نن مشال ریډیو ته ویل چې دا کسان د کوهاټ نه د سیل لپاره د هنګو سمانی سیمې ته تلل چې په لاره کې بېدرکه شول. چارواکي وایي په پاکستان کې د پولیو 95 کیسونه مخې ته راغلي دي. په اسلام آباد کې د صحت د قومي ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې 13 ورځ د پولیو 95 کیسونه مخې ته راغلي چې د قبایلي سیمې خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان سره تعلق لري. افغان چارواکي وایي په لغمان ولایت کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه درې پولیسوالا وژل شوي دي. د لغمان د والي ویاند ویل چې په بادپخ ولسوالۍ کې په نننۍ چاودنه کې 4 نور پولیسوالا زخمیان شوي هم دي. د برید پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. د امریکا وایي د هغو بې ځای شوو کسانو د ژغورنې عملیات ښایي ترسره نشي چې د عراق په شمال سینجار غره کې پناه اخیستې ده، ځکه چې له څېړنې وروسته معلومه شوه چې د مخکني اټکل خلاف ډېر لږ کسان هلته پاتې دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې روس په یوکرین کې د خونریزۍ د ودرولو هر ممکن کوشش کوي چې دا وخت په ختیځ کې حکومتي ځواکونه له روس پلو بلتون پالو سره جګړه کوي. دا خبره نوموړي نن په کرامیا کې د روس د پارلمان له غړو سره د ملاقات په وخت وکړه او له روس نه امدادي شیان وړونکي د 300 ګاډو یوه قافله نن یوکرین په لور خپل سفر بیا شروع کړی.
د ملیحه امیرزاده لدغه خبرونو سره نننی نه ساته خبرونه پاته ورسیدې. د مشال رادیو خبرونه سبا 9 بجې د پیښور په وخت او د کابل په وخت پاتنیو بجو بیا پیلېږي. که پر همدو سپو پاتې شوې نو همدا اوس د امریکا غږ دیو رادیو خبرونه پیلېږي. تاسو ته خوش پغواړو او مخه خضر سره کوو.